په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه د ازادي په چپو کې پروګرام ته بیل سوې ده. السلام علیکم، نن جمعه ده، د غویي استور څوارلسمه د می میاشتې درېمه. په پیل کې خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په افغانستان کې د خبریالانو پر ملاتړ ټینګار وکړ. دغه ادارې نن د می میاشتې د درېمې یا د مطبوعاتو د ازادي نړیوال ورځې په مناسبت په ویلامه کې لیکلي چې په افغانستان کې د خبریالانو د کار قدردانۍ کوي چې د ملت د خبر ساتلو لپاره تر ډیره په خطرناک حالت کې هم خپله هڅه کوي. په اعلامیه کې د یونما د مشر روزا اوتونبای وا په وینا لیکل شوی چې د خبریالانو کار د یو با خبره او سوکاله ملت لپاره مهم دی. د طالبانو د کورونی چارو وزارت ویان عبدالمتین قانین په کابل کې ویلي د دوی دولت د اسلامي او ملي ارزښتونو په پام کې نیولو سره د بیان ازادي تجمندي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان نن په ویلامیه کې ویلي پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا چنګولو وروسته 215 رسنیو د فعالیت توان بایللې او د 200 رسنیو فعالیت د محکمې تر بل حکم پورې ځنډول شوی. د دغه بنسټ په وینا په دې موده کې د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې د تاوتریخوالي تر 300 زیاتې پیښې ثبت شوې چې په هغوی کې زندانی کول، لنډمهاله توقیف، احضار، شفاهي ګواښ او د طالبانو د غوښتنو جبري منل شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې د بودیجې کمیدو له کبله مجبور دي په افغانستان کې پرګڼو اړو کورونیو خپلې مرستې بندې کړي. د دبليو ایف پی د افغانستان څنګه مرستیال ویان ضیاءالدین صافي ازادي رادیو ته ویل چې روانه می میاشت کې 2.5 میلیونه کسانو ته بیړنۍ مرستې رسولې سي. د دې په خبره په جون میاشت کې به د بودیجې د کمیدو په خاطر پر 2 میلیونه اړو او وږو کسانو مرستې بندې سي. دبليو ایف پی روان کال پر 10 میلیونه اړو کسانو خپل مرستې بندې کړې وي. ملګرو ملتونو ویلي چې د محل په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د افغانستان د تکواندو لوبغاړي فرزاد منصوري ویلي چې په پاریس کې د 2024 میلادي کال د اولمپیک لوبو کې د ګډون جواز ترلاسه کړ. هغه پرون په خپل فیسبوک پاڼه دغه خبر ورکړی او لیکلی دی چې دا دویم وار دی د اولمپیک نړیوالو لوبو ته لاره پیدا کوي. فرزاد منصوري چې د محل په بریتانیا کې کډوال دی، له څه مودې راهیسې د پاریس د اولمپیک لوبو ته د لارموندنې لپاره مسابقه کړي او د برنزو مډال یې ګټلی دی. منصوري له خلکو غوښتنه کړې چې د بریا لپاره دعا وکړي. پاریس کې د 2024 میلادي کال د اولمپیک مسابقه د جولای 16 د اگست میاشتې 13 نیټې دوام کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال 1.5 لک روسي سرتیری وژل شوي دي. سټیفن سجورنی دا څرګندونې په هغه مرکه کې کړې چې نن جمعه خبره سوه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له نوایا ګازیت یورپ غیر دولتي ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي په دې جګړه کې چې دریم کال ته داخله شوي د فرانسې د اټکل له مخې 15 لک نور روسي سرتیری ټپیان شوي دي. سټیفن سجورنی ویلي اروپا او شریکان به یې د اړتیا تر وخته یو موټی او هوډمن پاتې وي او د روسیې د پوځ ناکامي څرګنده ده. روسیې د اوکراین په جګړه کې خپلو پوځیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې شمېرې خپرې کړې نه دي. د پاکستان د شمال په یوه غرنۍ سیمه کې یوې ژورې کندې ته د یو بس موټر د لوېدو له کبله لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي. د پاکستان پولیسو ویلي چې چلوونکی پر بس موټر بې کنټرول سو او په نتیجه کې یې بس د ګلګت بلتستان یوې ژورې کندې ته ولوېد. د پولیسو یوه چارواکي د فرانسې خبري ایجنس ته ویلي چې ملایانو د جماعتونو په لاؤډ سپیکرونو کې دا اعلان کړی او له خلکو یې د مرستې غوښتنه کړې ده. د ژغورنې عملیات ختم شوي او په 20 ټپیانو کې د 5 هغو وضعیت خراب شول سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین وایي هیڅ داسې نښه نشته چې حماس ډلې دي په غزه کې پر امریکایي سرتیرو کومه حمله پلان کړې وي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه بیا به هم د امریکایي پوځیانو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات په پام کې وي. د امریکا پوز په غزه کې د یو سمندري بندر د جوړولو قرارداد اخیسته چې په 4 ورځو کې به پرانستل سي او له دې سره به غزې تړنګ ته د بشري مرستو رسول چټک سي. د امریکا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي ویلي چې د خرابې هوا له کبله د دغه بندر د فعالیت چارې له ستونزو سره مخامخې سوي دي.
آزادی پسپوک
در امواج
آزادی.
درنو دوستانو ستړي مو شي، د ازادۍ په څپو کې د دیونې په خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دیارلس کاله مخکې په همدې ورځ، یعنی د مې د میاشتې په دویمه نیټه، د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په ایبټ آباد سیمه کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د امریکایي ځواکونو په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې ووژل شو. اسامه بن لادن هغه څوک و چې په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې په خونړیو بریدونو کې په لاس لرلو پړ بلل کېده. همدا د امریکا بریدونه چې القاعده پکې لاس درلود، د دې سبب شول چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راشي او تیره پلا د طالبانو رامنځته شوی رژیم ونړوي او پر ځای باندې بلاخره جمهوري حکومت ته او دولت ته لاره هواره شوه. د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته په سیمه کې څه بدلونونه راغلل؟ د القاعده شبکې فعالیتونه کومې خواته ولاړل؟ هغه څه چې امریکایان لپاره افغانستان ته راغلي وو، د اسامه بن لادن له وژنې وروسته پای ته ورسېدل او کنه لا هم په سیمه کې هغه څه چې امریکایان یا نور لویدیځه نړۍ ځان ته ګواښ بولي پاتې دي؟ داعش له القاعده سره څه تړاو لري او دا مهال فعالیتونه څومره محسوس دي؟ خپله د ملګرو ملتونو په ځینو رپورټونو کې ویل شوي دي چې د القاعده ځینې هستې لا هم په افغانستان او سیمه کې فعال دي. دا او نور موضوعات به په دې خپرونه کې څیړو. په خپرونه کې به وروسته راسره نور میلمانه هم یو ځای شي، خو دستي راسره په برلین کې د پوهنتون استاد او همدارنګه افغان شنونکي او څیړونکي اسحاق اتمر وصل شوی دی. اتمر صاحب، ډیره مننه په خپرونه کې له ګډون څخه. له تاسو به پایل کو، د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته په سیمه کې د القاعده په فعالیتونو کې محسوس بدلونونه څه وو؟
مننه صاحب، تاسو ته لیدونکو ته او ستاسو همکارانو ته سلامونه او نیکی هیله. یقینا زه داسې فکر کوم کله چې تاسې د فشار وسیله کاروئ، فشار په یوازې دې نه چې هغه مشکل حل کړي، هغه دوچنده کړي، یعنې یو عکس العملي پروسه رامنځته کړي چې هغه بیا د لومړي ځل د فشار نه قوي. په هر صورت سوال ته کراو شو، یعنې دې دیارلس کلونو کې سره د دې نه چې نړیوال دا خبره کوي او مخصوصا امریکایان دا خبره کوي چې په افغانستان کې القاعده ځپل شوی، د القاعدې رهبري له منځه تللی، ایمان الظواهری هم دوه کاله مخکې په کابل کې ووژل شو، او د دوی ځینې نور مشران هم یا پخوا نیول شوي دي یا په دې وروستي وختونو کې نیول شوي دي یا تر اوسه پورې د امریکایانو سره دوی په زندانونو کې پراتې دي او یا ترور شوي دي، له منځه تللي دي. لیکن موږ ګورو چې د دې القاعدې د ځپلو سره، یعنې دغه د تروریزم مسله په سیمه کې حل شوی نه دی، او د القاعدې نه وروسته د نورو ترهګرو ډلو نه یوازې په پاکستان او افغانستان کې موږ شاهدان یو، بلکه په منځنۍ آسیا کې، د آسیا په نورو هیوادونو کې، په افریقا کې او لرې ختیځ آسیا کې هم دغه ترهګرې ډلې رامنځته شوې دي. یعنې دا په دې معنا دی چې دغه مبارزه یا دا چې دلته نور لاملونه دي، او دا هم د امکان نه لرې خبره نه ده. موږ او تاسې که صرف په یو سناریو باندې فکر کوو چې القاعده یا مثلا داعش یا نور ترهګرې ډلې چې دي، دا د لویو استخباراتو سیګند دي دا هم یو فرضیه ده لیکن ټول فکر داس نه ده یعنی په مجموع کې هم کېدای شي چې سړی داسې مطالعه وکړي چې د دوی ارتباطات د نړۍ د لویو استخباراتو سره ده په دې معنا چې دوی د تمویل او تجهیز او د هغه امکاناتو ترلاسه کولو توان تر څو پورې چې دغه لوی استخبارات دوی سره نه وي دوی پیدا کولی نشي.
اتمر صاحب تاسو د داسې ډلو تر شا د نړیوالو استخباراتو او نړیوالو لویو ادارو یادونه وکړله، راځئ چې یو څه په دې باندې متمرکز شو چې لا هم القاعده یا ورسره تړلې ډلې اماسې چې تاسو یادونه وکړه په افغانستان او په نورو نړۍ کې په بیلابیلو برخو کې په یو نوم یا بل نوم باندې شته د فعالیتونه کوي، طالبانو له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا له متحده ایالاتو سره د سولې په تړون کې ژمنه کړې چې د القاعده په شمول به په افغانستان کې هغه نړیوالو ترهګرو ډلو ته ځای نه ورکوي چې نورې نړۍ ته ګواښ پېښېدلی شي. خو د ملګرو ملتونو ځینې رپورټونه وایي چې لا هم په افغانستان کې د طالبانو د ځینو غړو او القاعده د غړو ترمنځ د تړاو له کبله د القاعده فعالیتونه یا لږ تر لږه د دوی د روزنې مرکزونه شته دي. دغه اټکل تاسو ته څومره پر ځای ښکاري؟
راپورونه خو داسې وایي چې لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه افغانستان کې القاعده شتون لري او دا د طالبانو تر چتر لاندې ده، سره د دې نه چې طالبان دا خبره نه دهي او امریکایانو ته وایي چې دلته القاعده وجود نه لري، در حال چې راپورونه د ملګرو ملتو راپورونه خاص گزارش ورکوونکي دا خبره کوي چې د روزنې کمپونه هم دلته شته دي او د طالبانو په چارواکو کې تر والیانو پورې هم هغسې کسان شتون لري چې دوی د القاعدې سره نږدې روابط لري او د القاعدې غړي دي. دلته اوس
مهرباني
دلته اوس سوال دا رامنځته کېږي چې که طالبان هغه تعهد چې امریکایانو سره یې کړی وو چې دوی به القاعده یا نور ترهګرې ډلې نه پرېږدي چې د افغانستان ځینې دوی فعالیت وکړي، یعنې په هغه اولو میاشتو کې د القاعدې مشر په شیرپور کې ووژل شو. یعنې دا د دې ښکارندوی دی چې یعنی هغه ارتباطات د طالبانو د القاعدې ترمنځ شتون لري. د بلې خوا نه القاعده لکه یو بیکاپ نورو ترهګرو ډلو دپاره دی، خپله داعش القاعدې سره ډېر نږدې دی، یعنې د القاعدې د امکاناتو نه داعش استفاده کوي، دوی سره ډېر نږدې اړیکې لري، منظم اړیکې لري. بیا طالبان د القاعدې سره منظم اړیکې لري، نږدې دي دوی، او د همدغې له وجې نه دی چې په سیمه کې ځینې هیوادونه دغه اندېښنې لري چې افغانستان اوس ورو ورو لګیا دی. د سیمې د هیوادونو دپاره د اندېښنې یو مرکز په شکل باندې تبدیل شوی، او په دې وروستیو کې مثلا د ایران جمهور رئیس کله چې پاکستان ته لاړ هلته امنیتي مسله ډېر عمده مسله د دوی په کتنه کې، کله کله روسان دا خبره کوي، چین دا خبره کوي، نور د افغانستان همسرګان لکه ازبکستان، تاجکستان، نور هیوادونه هم دا خبره کوي. نو دا واقعا اوس دپاره یو تشویش او اندېښنه موجود دی، تر اوسه پورې یعنې په کامله توګه دغه اندېښنه له منځه نه ده تللی.
ښاغلی اتمر، طالبان ادعا کوي چې دغه نړیواله ټولنه چې راغله د ملګرو ملتونو د پریکړو سره سم افغانستان ته دی اغوی لپاره یو پلمه دا و چې افغانستان القاعده بریدونه پلان کړی وو او افغانستان هغه خاوره و چیرته چې اسامه بن لادن پټ وو او لدی ځای بریدونه پلان کړ تقریبا لدرې زرو درې نیم زرو زیات کسانې په امریکا کې په هغه بریدونو کې ووژل د سپتمبر دی ولسمې نیټې په بریدونو کې او له هغې وروسته نړیواله ټولنه افغانستان ته راغلله. په دې برخه کې طالبان هغه خپله د طالبانو حکومت خپله کومه دایه چې لري ځان ګرم نه بولي. دوی وایي چې دوی داسې څه نه دي کړي چې باید حمله پېښ شوی وه برید پېښ شوی وو. که ماضي ته لاړ شو په افغانستان کې په لومړني قدم کې د نړیوالو اصولو د کلتوري او فرهنګي اصولو له پلوه د القاعده د شبکې مشر اسامه بن لادن ته ځای ورکول هغه مهال د طالبانو د حکومت او تر هغوی مخکې حکومتونه چې وه د هغوی د علاقمندۍ و له کبله وو او که نه واقعا له مجبوریت نه یې دغه سړي ته پناه ورکړې وه.
څو خبرې دي دلته. یو دا چې اسامه بن لادن ډېر شتمن سړی و، ډېر پیسې یې درلودلې او جهادي سابقه یې درلوده په جهاد کې، مثلا مخصوصا د افغانستان په جهاد کې ډېر کار کړی و. د په اصطلاح سرتیری عربان دلته راوستي وو او د عربي هیوادونو نه د عربان تشویقول چې د افغانستان جهاد ته دوی راشي، خپلې پیسې یې دلته مصرفولې او مخصوصا د دې ارتباطات جهادي تنظیمونو مشرانو سره ډېر نږدې وو. هر یو سره بیل بیل د شناخت درلود، ناسته پاسته درلوده دوی سره. خو کله چې مجاهدین په افغانستان کې و، اسامه هم همغه وخت کې زما یادیږي زه په جلال آباد کې وم، انجینیر محمود د جلال آباد د طب د فاکولټې رئیس و. انجینیر محمود لاړ سودان ته او د استاد ربانی په امر باندې دی لاړ سودان ته او د هغې ځینه اسامه بن لادن نه دې خواهش وکړ، ځکه د اسامه بن لادن ژوند په سودان کې دومره خوندي نه و. عربستان سعودي نه وتلی و، نور هیوادونه دې ته ځای نه ورکو. په سودان کې هم ډېر امکانات نه درلوده. نو انجینیر محمود لاړ. انجینیر محمود د مولوی خالص یو قومندان و، دی لاړ د استاد ربانی په غوښتنه سودان ته او اسامه بن لادن راوسته. او اسامه بن لادن راوسته په ننګرهار کې، بیا وروسته په خوګیانو کې په توره بوړه کې د ځانته دفتر جوړ کړو، کاروبار حساب و کتاب و. حتی دا چې په ننګرهار کې د دې هغه محافظین په اسونو باندې ښار کې ګرځېدل، خلکو ته به یې امرنهیه کوله او ډېر مشکلات یې جلال آباد ښاریانو ته په هغه وخت کې رامنځته کړي وو. په هر صورت کله چې طالبان واکمن شول، نو طالبان هم د دې دپاره چې د دې نه په دې باندې هم نظارت ولري، هم دی خوندي وساتي، دی انتقال کړه د ننګرهار نه قندار ته. او تر اخر شپو ورځو پورې کله چې طالبان په واک کې و، دی په قندار کې و، د ملا محمد عمر سره به یو ځای دوی اوسېده. او بیا کله چې دغه یولسم د سپتمبر رامنځته شو او ټول سترګې افغانستان ته واوښتلې د دې قضیې د عاملونو په برخه کې، نو بیا دی بېرته په دغه اخره شپو ورځو کې په هلیکوپټر کې د قندار نه راغی جلال آباد. او په دغه وخت کې د توره بوړه کې و، هغه وخت کې بیا کله چې دغه کمپاین پیل شو، دغه عملیات پیل شو، نو امریکایي سرتیری افغانستان ته رسېدلی و. امریکایي عملیات په افغانستان کې پیل و چې دی توره بوړه کې محاصره و. او که ستاسو په یاد په هغه وخت کې ډېر اخبارونه او ژورنالیستان دوی په توره بوړه کې هر ساعت هر لحظه دغه خبرونه نړیوالو ته لیږدو.
افغان ژورنالیست سمی یوسف زای چې همدا تاسو یادونه وکړله، له اوږدې مودې راهیسې افغانستان او سیمه څاري، د نړیوالو رسنیو ته په ځانګړي توګه ریپورټونه چمتو کوي، او فکر کوم په تیرو څو لسیزو کې یو له هغه ژورنالیستانو نه دی چې په دې برخه کې کافي ډیر کار کړی دی او پرله پسې هڅې کړي دي، معلومات یې راټول کړي او خپاره کړي دي. دا اوس راسره دی یوسف زای صاحب، مننه چې په داسې حال کې چې په سفر کې د موږ بلنه مو منله. موږ تر یو حده پورې بحث را رسولی دی. ما پوښتنه به له تاسو نه دای چې اسامه بن لادن یا القاعده شبکه سره د طالبانو اړیکې اصلا دغه په اصطلاح معنوي اړیکې وي او که نه مجبوریت نه ورته یو څه ورپېښو؟ یوسف زای صاحب متاسفانه چې موږ د غږ نه اورو، په هر صورت وسلرو مهرباني وکړئ وسای شو.
د موږ سره شپږ څلور نه نه تر ټولو راځي د طالبانو او هم باندې چې هم له څه هم دې چې یو تر راځي چې موږ القاعده یا په پاکستان کې په ځایونو ته ضرورت لرلو، او د دا په مقابل کې طالب سره خپل جګړي او دایکي او هم په
نو بیا د دې امکان شته چې بیرته دغه سیمو ته راشي، ځکه چې القاعده
او د ټي ټي پی تعلق د شلکلن تعلق وو د 2001 نه تر 2001 پورې. خو بیا د طالبانو چې کوم تعلق وو هغه د 2001 نه تر 2001 پورې شپږو کالو تعلق وو، او د پاکستان نه دوی لکه خپل وختونه کې ډېر زیات فعالیتونه کول، او اکثر مشران هم د پاکستان په قبایلي سیمو کې دي او د نورو کسانو سره یو ځای اوسېدل یا ونیول شول یا ووژل شول.
یوسف زاسه به مخکې له دینه چې تاسو سره خدای پاماني وکړو، تاسو په لار کې زم ډیر نه مصروفم ځان سره، دا راته وایي چې دغه د ملګرو ملتونو یو څوري بوټونو کې داسې نخې نخانی او خودل شوې ګوند په ځینو کې په ډیر وضاحت سره وویل شول چې القاعده په افغانستان کې د روزنې ځینې مرکزونه دا وسله دي، په ځانګړې توګه د طالبانو بیا واک ته رسیدو وروسته. دغه ریپورټونه څومره پر ځای دي؟ او یو ریپورت کې دام د ملګرو ملتونو وویل شول چې القاعده شبکه د افغانستان د طالبانو سره په ګډه دي، ټي ټي پی سره مرسته کوي. ل ټي ټي پی سره د پاکستانی طالبانو له تحریک سره د القاعده شبکې تماس په کوم بنسټ باندې کېدای شي؟ دواړه له یو بل نه څه غواړي؟ آیا ماغه مجبوریت دی چې څو کاله مخکې افغان طالبانو درلود؟
نه، فکر نه کوم چې اوس القاعده هم یو هغه خپل یو اواز نه ده، نه بلا دین نه ورسته د کوم کریزما هم نشته ده. ټي ټي پی هم ډېر هوښیار اوس هغوی نړیوالو بریدونو یا د نړیوال سره دټلو سره د مرستې یا د نړیوال جنډې خبره نه کوي. هغوی پوهېږي چې القاعده سره د کېدلو ته خطرناک دي، د هغوی سره هم تعلق دومره نه دی پاتې. دغه فورمه چې تاسو خبره کوئ هغه راپورونه ما هم کتلې دي. په دغه راپور کې تر ټولو غټ کرکټر چې لیکل شوی ابو اخلاص المصري وو. ابو اخلاص المصري په کونړ کې د کونړ مرکز خلیزي اوسېږي. په 1900 جهاد په وخت کې راغلی دی، اوس بېشته هغه ورګېدلته اوسېدلی ده او دلته افغانستان کې واده کړی ده. د پکې انرژي په وخت کې هم دلته اوسېدلو او دا یعنی ډېر یو خو صحت ډېر خراب دی، بل ذهني توازن برابر نه ده. هغه د دې وجه دا نه ده چې هر عرب چې په افغانستان ته راغی هغه د القاعده وي. پخوا وخت کې چې کوم د عربان افغانستان ته جهاد یا د بل څه په نوم راتلو، هر عرب القاعده نه ده. البته دلته باید د دې بهانه راټولو چې جهاد وکړي. نو زه فکر کوم یو نه فورونه چې دي هغه اکثر ازیاتو په مفروضو دنیا ولاړ دي، ځکه چې القاعده اوس دومره نه نفوذ لري نه دومره افرادو ته ضرورت لري چې دلته راشي. خو بهرحال د ملګرو ملتونو راپورونه هم د ځینو اشخاصو یا د پخواني چارواکو یا د چاپو خبرو په بنیاد باندې عملا لکه څنګه چې امریکا په خپل بار بار وایي چې دا وخت افغانستان کې دننه داسې کلک نشته ده. هغه کس چې دوی ډېر سر معرفي کړی د ابو اخلاص المصري هغه غریب وو، په جلال اباد کې اوسېږي. او زه فکر کوم چې دومره د غربت ښکار ده چې حتی د ماښام او سهار ډوډۍ نه لري. اوس دا وخت کابل ته انتقال کړی ده د طالبانو د دغه راپورونو نه وروسته. خو زه فکر نه کوم چې ملګرو راپورونه ډېر دقیق وي. ملګرو ملتونو یو غټه اداره ده، خو بیا هم دغه یو مسلسل طالبانو باندې فشار اچول غواړي ترڅو طالبان د دغو نه غافله نه شي او بیا د اشخاص افغانستان ته راشي. خو بهرحال آینده کې څوک نه شي ویل لکه طالبانو سره د نړیوالې ټولنې دغه پاکستاني چې طالبان د دیوال ته دروړي په رسمیت نه پېژني. نو دا نو طالبان هم کېدای شي په حالت کې داسې موجود چې تاسو په رسمیت نه پېژني او دا ګروپونه چې تاسو ورسره په جګړه کې نو دې د پاره چې تاسو دپاره موږ یو سردردي جوړ کړو، نو بیا موږ مجبوروي چې زدا خلکو نه حمایت وکړو. خو په حال زه فکر کوم چې طالبان کوشش کوي هم ټي ټي پی هم دا اوس هغه ایجنډا نه ده. لکه یو ځل تاسو ته په یاد وي چې شهزاد په نوم باندې یو د ټي ټي پی یو کس حاکم الله مسعود سره ناست وو او دغه بیا ولاړی په نیویارک کې برید وکړو عکسونه یې راووتلو. هغه وخت کې امریکایان ډېر وېرېدلو چې یار ټي ټي پی هم یو نړیوال ایجنډا لري. او په دې حال چې طالبان ټي ټي پی کوم شرطابه ده، هغه د طالبانو پیروي کوي. هغه ډېر زیات نړیوال جهاد او د نړیوالو عملیاتو یا جهادي ګروپونو سره تعلق لري نه ساتي. خو په دې باندې باندې آینده کې د القاعده لپاره یا د القاعده په ډول نورو ګروپونو لپاره په افغانستان کې حتی په نور عربي نړۍ کې ډېر زیات چانسونه نه ګورم. خو په حال یو ویره موجوده ده، لکه چې د القاعده وجود هم د فلسطین د مسلې سره یو پیوند لري. او په دې ورستیو کې چې په فلسطین کې اسرائیل څه کوي یا د امریکا په لوري کوم مرسته کوي، نو د امریکا ضد او د وست ضد احساسات بیا زیات شوي دي. او په دغه حالاتو کې بیا دغه ټول ګروپونه کوشش کوي چې دغه احساساتو په استعمالولو سره کوم برید ترسره کړي. خو بیا هم یعنی موږ نه شو ویل چې 100% القاعده به خلاف منځ ته لريان د القاعده او داسې حالت کې د هفته خپل مشرت ابو دی وجنی تایید نکوي یعنی عمر دوی مشرت ابو نه لري سره دی چې ورکیږي ستاندار یا عبدالرحمن سعودي دا وخت دوی مشرت یې خود دوی په اړه باندې ورکیږي چې دوی په ایران کې دی خو بیا القاعده یو بل مشکل دا شو چې د دوی نه ډیر زیات کسان بیل شو د جواد النصر په نوم باندې په عراق کې یا په سوریه کې یو بل خپل ګروپ جوړ کړو نو کوم نه فکر کوم چې القاعده لپاره هغه اوس فرصت کې نه ده کوم چې په خوا او ځکه چې په سبسوب د وست یا د غرب خلاف کېدل او یوازینی ګروپ چې ورتلل شي هغه القاعده او چې خپل هغه غوسه سره ولا شوی اوس نور ګروپونه دي داعش ته ده یا په سوریه کې جواد النصر ده یا په و یمن کې راکړه شته دا په مکمل ډول دا خپل مزه نه دته لې خدای وخت انتظار کوي چې ما شپه کې
ډیره زیاته مننه یوسف زسب تاسو په لاره کې کورم آباد موږ چې تر کومه حد پورې دی یوسف زسب غږ اوریدلی شو وامرید لا اوریدونکو نه دا چې دی ټلیفون کرخه یو څه خراب و دی غږ دی کمزوري کیفیت لکبله هله د چې اوریدونکو اولیدونکو د موږ معاصره تومني دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوري دی آزادۍ په چپو کې ونیس پروګرام دی تاسو کولای شئ چې دا پروګرام پر رادیو واوري او همدارنګه دی ازادي رادیو دی یوټیوب فیسبوک او ټوئیټر لا لاري پښوندۍ بڼه وګورئ دی امریکا غشنا دی سټلایټ تلویزیون نام دا خبريږي اتمر صاحب بیرته تاسو ته راګرځم و بخی چې یوسف زای صاحب پلار کیو او داسې په لنډه منډه باندې مرا واخیست خو تر تاسو مخ کې زه یو اوریدونکو ته ورزم مهرباني وکئ څو کول کوم زه خبرې کوي
ډیر زیات مننه شغله ام سر محترمه تاسو ته سلامونه او د زادر ټولو کډمنو اردن کته میلمنو ته تخنیکی هم کار په دې درته شبي استخر محمد خادم مده واشیر ولسوالي دین مده واشیر ولسوالي
خادم سب ستړی مشه دی واشیر ولسوالي نه
ډیر زیات مننه ژوند دی وسه موږ په دې لیست تاسو میلمنه بټول شه
خوشاله اوسې دی موږ نن موضوع دا ده چې دی وسامه بن لادن ل وجل کېدو ديار لسکلونه وتل په سیمه کې دی القاعده شبکې وضعیت څنګه دی او دغه فعالیتونه څنګه دي ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې په ځینو برخو کې فعالیتونه لري طالبان وایي چې نه لري کڅ نظر لري په دې مهرباني وکړئ
ډیر زیات مننه شغله انسه محترمه زه به تقریبا د اتو کال شاوخه بومه چې کله په دې باندې مش خبر سره چې ایمن الزوایری د ازادي راډیو سره کومه معلومات اوس یا خبر رااله دې وجلته وي خو زه په دې باندې نه پدم د زمش کورنۍ یو تر څنګه د سیمې کسان هغه د خوښنی سرګندول نه په خپل په فکر یا په دې کې دا سره ګرځي دا شاید موږ شناخته کسي وروس ترغه چې راپوستو ام من الزوایری یا وسامه بلابن چې دا کوم کاس وو نو دا ترغه ورسته چې زه کوم بر درک لرم معلومات سره بیا د دوی دغه ډلې دغه کوم نو کاس پاره نه د دې موږ نه باندې پوسټي نام دا په دې باندې باور یو چې د افغانستان کې دا یو ډله وو
لواشیر نختر محمد خادم وو زه براشم اتمر صاحب ته اتمر صاحب مخکم سمی یوسف زینب اوریدل زینی ټکی چې هغه فکر کاوه هغه یو خبره وکړه چې وس القاعده دی هغه نړیوالو سختدریزو لپاره یوازینی مرجع نه ده چې غختلی ودرېږي هغه څه چې دوی په وړاندې مبارزه کول غواړي او یا یې په اسلامي ټولنو او نړۍ کې د لویدیز مداخله وګڼي دی وایي چې وس دغه خلک بیلابیل ادرسونه لري یو خیله دغه ادرسونه د داعش وسلواله ډلې داعش وسلواله ډله څومره له القاعده سره تړاو لري فکر کوم چې اغه لومړنی غړي په عراق او سوریه کې د القاعده غړي و همدسي و کنه او دا وس ربط لري دا دواړه څه نږدې والی لري او څه جلا والی لري
ګوري خبره دا ده چې دوی خپل پانا بدلی او اوس هم تاسو ګوري د ټول مختلف اسلام پالا ترګر دل چې دی د دوی په مجموع کې سره همکاري لري او که د داعش هغه اولنی کسانو ته مونږ نظر واچوو چې لکه چې تاسو اشاره ورته وکړو په عراق او په سوریه کې مثلا ابو مصعب زرقاوي و دا د القاعدې غړی و بیا وروسته په عراق کې دی د داعش بنسټ کېښود همدغسې البغدادي دا د القاعدې غړی و بیا وروسته دی د داعش مشر شو نو په همدې ترتیب سره دغه ډلې اوس القاعده دومره مطرح نه دی چې داعش مطرح دی یعنی دوی خپل بڼه تغییر کړی یو دا چې دا یو تکتیک دی د دې دپاره چې دوی خپل پل غلط کړي بل دا خبره دی چې د زمانې سره سم دوی نوي جذب کړي نوي ارتباطات جوړ کړي تر څو پورې چې خلک د دوی په اصلي ماهیت باندې خبرېږي دوی به یو زیات اندازه کار ترسره کړی نو زما باور داسې دی چې دغه ټولې ډلې چې دي حتی هغه ډلې چې نن په نورو هېوادونو کې دي لکه په مرکزي آسیا کې یا منځني آسیا کې انصار الله دی دا هم د القاعدې یو برخه دی یا مثلا تحریک طالبان ازبکستان دی دا هم همدغسې یو شی دی یا حوثیان دي په یوان کې دا هم د القاعدې یو شاخه دی همدغسې حزب الله وګورئ دغه نور ډلې چې تاسو په عراق کې دي په سوریه کې دي او په عربي هېوادونو کې دا ټول بوکو حرام الشباب طالبان مجاهد دا په حقیقت کې ټول همغه یو جنریشن دی منتها د زمانې سره د تاریخ سره دوی ورشنونه بدلوي چې څومره د همغو امکاناتونه دوی برخورداره کېږي هغوی بڼه بدلوي نو زه داسې فکر کوم چې دغه ټولې ډلې بیس یو دی او د دوی اجندا طرز فکر یو دی نو
اتمر صاحب
نشته چې موږ وایي دا اختلاف نظر لري
اتمر صاحب که دې ته راشو د عامو افغانانو له نقطې نظر نه ورته وګورو خای ځینې خلک ووایي چې دا خلک د دین او د مسلمانانو د دفاع په خاطر باندې راپورته شوي خو په مجموع کې قتل کېږي دغه ډلې چې تاسو یاد کړې مثلا د بوکو حرام په اړه باندې چې موږ کوم رپورټونه لرو عموماً د خپل وطن لسګونه سلګونه نجونې له مکتبونو نه تښتولې په کلونو کلونو ورسره بندیانې وي بېرته یې راخوشي کړي تنې وتښتي همداسې څه چې په عراق کې وشول څه چې په سوریه کې وشول څه چې په یمن کې روان دي څه چې په افغانستان کې پیښ شول څه چې دا اوس په نورو داسې ملکونو کې پیښیږي دا ډلې اصلا ادعا کوي چې دوی د لویدیځ لپاره یو ګواښ دی خو د دوی مرکزونه او جنګونه او شخړې او د قربانیانو یوه لویه برخه خپله په دغه اسلامي هیوادونو کې دي په دغه هیوادونو باندې څومره اغیز کړی دی القاعده او د القاعده د فکر لرونکو ډلو دغلته یې په مدني سازمانونو په کلتوري په اقتصادي چارو په سیاسي چارو په حکومت والیو یعنی د دغه ټولنو په ورځني ژوند کې څه څه راوستي
ګورې په حقیقت کې لکه چې مخکې ما عرض کړ چې دا د لویو استخباراتو پروژې دي که مونږ دغه د 1950 کلونه وګورو په عربي هېوادونو کې یو انقلاب راروان شو مثلا په مصر کې جمال ناصر کودتا وکړه او سیاسي قدرت یې ترلاسه کړ جمال ناصر یو نشنالست عرب و ډېر مترقي فکر یې درلود ډېر روشن فکر سړی و او بیا د هغه نه وروسته کاپي شو دغه انقلابونه و قدرت ړنګېدل مثلا په الجزایر کې وشو په عراق کې وشو په لیبیا کې وشو په سوریه کې وشو او دغه هېوادونه دغسې هېوادونه و چې دوی په حقیقت کې غربي خواته نه دي تللي هغه وخت کې د دوی هدف ډیر هغه ملي ګرانه جنبشونه و، ډیر داسې پاک فکرونه دوی درلودل چې د اسلامي نړۍ دوی یو قوت باندې واړي، داسې یو قوت باندې واړي چې غرب یا نور قوتونه چې وغواړي په دوی باندې برید وکړي د هغه توان په دوی نه واخیستل شي. او همدغه سمبول په هغه وخت کې مثلا په نړۍ کې لکه ګاندي او نهرو په هندوستان کې، په افغانستان کې داود خان، او همدغسې په اروپا کې مارشال دوګول، جنرال تیټو، سوکارنو په اندونیزیا کې، دا هغسې کسان وو چې دوی غوښتل کله چې نړۍ د دویم نړیواله جګړې نه راوتی و دوی نه دغسې یو بلاک جوړ کړي او د چا خبره نه شرقي و نه غربي، یو غیر منسلک جنبش دوی جوړ کړي، او په هغه وخت کې دوی بریالي هم شول په دغه کې. دلته منابع ډیر زیات دغو هیوادونو سره وو، مثلا ایران یو قوي هیواد و، منابع ډیر درلودلې، خپله جمهوریت متحده عرب یا مصر دی ډیر درلوده، خپله لیبیا چې تر اوسه پورې هم دغه منابع ډیر زیات دي، او همدغسې دغه نور عربي هیوادونه. امریکایان مخصوصا امریکایان په دې پسې شول چې دغه اسلام پالې ډلې دوی رامنځته کړي. په هغه وخت کې البته دا د فلسطین قضیه هم د عربانو او د یهودانو ترمنځ یو لوی لانجه وه. نو امریکایان د دې دپاره چې خپله په عربانو کې هم دغسې قوتونه رامنځته کړي چې یو د عرب د جهاد په نوم، د فلسطین د جهاد په نوم دوی مبارزه پیل کړي، چې دا وشي کولی چې دننه په عربي هیوادونو کې دوی ځان ته ځای پیدا کړي.
دا شوروي د شوروي یرغل په افغانستان او په سیمه کې د دې پراختیا څومره اغېز درلود په دې برخه کې؟
بالکل، اوس دای د هغه نه وروسته دی د شوروي یرغل افغانستان کې په 1900 ناوالون کلتور شو. اما چې تاسو خبرې کولې دا د 50 لسیزې او د 16 لسیزې خبرې دي، یعنی کله چې شورویان افغانستان باندې یرغل وکړو دغه د فلسطین جنبش یا هغه ډلې چې د فلسطین دپاره مبارزه کول دوی دپاره یو نوی میدان پرانیستل شو، او دغه احساس یا دغه فکر عربانو سره و چې دوی هر چېرته باید د دغه یرغلو چې د غیر مسلمان هیوادونو د خوا نه پر مسلمانانو باندې کېږي د دې په مقابل کې باید دوی مبارزه وکړي. همدغه و چې په دې وخت کې اسامه بن لادن او د دې نور همفکره کسان یا د عرب هیوادونو نه ډېر داوطلب کسان دوی پاکستان ته راغلل، او امریکا څه غوښتل؟ امریکا هم د دې قوتونو په استفادې سره، ځکه چې د امریکا رقابت د روسانو سره و، او تجهیزات سلا امریکا ورته، پیسې سعودي عربستان برابر کولې، او پاکستان د دې لویې پروژې تطبیقوونکی و. دا خبره زما نه ده، دا د بینظیر بوټو او د اوباما او د کلنتن خبرې دي چې زه تاسو کوم. دوی خپل اقرار کوي په دې رسنیو کې چې دا ډلې مونږ جوړې کړې دي، او همغسې مو تر کله چې د هغوی نه استفاده وکړه استفاده یې وکړه، کله چې بیا غوښتل چې استفاده تې ونه کړي په دې نوم چې دوی ترهګرې دي او دوی زموږ منافع او د نړۍ منافع ته تهدید دی، دوی له منځه وړي. اوس هم افغانستان متاسفانه د باروتو په انبار باندې ناست دی. زه داسې فکر کوم چې اوسني واکمنانو ته دا پکار دی چې افغانستان وژغوري، مونږ دغسې یو بل بحران ته لاړ نه شو. چې زه ګورم دغه بحران ته ورو ورو روان، او دا زمونږ دپاره دغه 15 کاله مونږ یو لوبه پس تېر کړه، بیا به یو د بل لوبې پیلي چې دا به افغانستان ډېر زیانمن کې او تباه کړي.
مننه اتمر صاحب ظاهران خدا سیخ کاری چې د القاعده شبکه کتام تاسو ورته اشاره وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر میرمن کلینتن یو ویډیوي کلیپ شته دی چې هغه وایي چې د شوروي اتحاد پر ضد باندې د دغو ډلو ملاتړ امریکا کړی دی، خو وروسته بیا د امریکا په پالیسۍ انتقاد کوي چې دوی پاتې راغلل چې دغه ډلې مهار کړلی شي، او بالاخره د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو په څیر باندې یوه فاجعه په امریکا کې رامنځته شوله چې القاعده پورې وتړل شو، تر شای د اسامه بن لادن په مشرۍ القاعده شبکه وه، او زخت زیات کسان په هغه پیښه کې ووژل شول، د الوتکو په وسیله باندې د تختول شو الوتکو په وسیله چې بریدونه وشول، چې بالاخره امریکایان افغانستان ته راغلل. او اسامه بن لادن اماسې چې تاسو مخکې وویل په توره بوړه کې محاصره شو، بیا په ولاره ووت. راځي چې لاړ شو، بالاخره اسامه بن لادن په پا پاکستان کې په پا ایبټ آباد کې ووژل شو. دلته را سره یو میلمه دی توخی صاحب، دی به راواخلو بیا زه تاسو ته راځم. مهرباني وکړئ توخی صاحب.
نیکیلی احترامات وړاندې کوم. زه توخی یم، د زابل ولایت د چاجوي د ولسوالۍ زما رخصي کېږي. موږ په افغانستان کې د دې خاورې اوسېدونکي یو، په ټولو تکلیفو او مشکلاتو انقلابو کې مو دلته ژوند او ورځ سبا کړې ده. موږ چې په افغانستان کې ګرځېدلي یو یا وینو یې، اوس موږ یو خارجي په دې اوس عمارت کې په افغانستان زموږ په سیمو کې هېڅوک هم نه دی لیدلی. نن تاجک لیدلی ده، نن ازبک لیدلی ده، نن عرب لیدلی ده. موږ دې ته اریان یو چې دا ملګري ملتونه بزرګان دي، آیا دوی دلې اوسېږي؟ دوی له نیویارک څخه ویني او موږ یې دلته نشو لیدای. دا خبره هیڅ حقیقت نه لري. دلته د دې مرکزونو شتون نه لري. بیا په تېره بیا چې دوی وایي د روزنتونو لري څلور ځایه روزل کېږي، نو دا موږ ته بیخي یو غربي تبلیغات ښکارېږي. ملګري ملتونه هم د غرب تر اثراتو لاندې دي.
نو توخی صاحب، مخکې مثلا چې مخکې ووسولې نه یي، لکه د طالبانو په تیر دولت کې القاعده هم وه، اسامه بن لادن هم په افغانستان کې اوسېده، اوس څه بدل شوي دي چې تاسو فکر کوئ چې اوس نشته؟ خو بیا هماغه د طالبانو حکومت دی، د هماغوی امارت دی.
حالات تغیر خوري، هر حال په وخت کې حالات تغیر خوري، تجربې حاصلېږي. په هغه وخت کې یو ډول حالات و، اوس بل ډول حالات دي.
مننه توخی صاحب، له تاسو هم مننه. رابو شو اتمر صاحب ته. اتمر صاحب،
ګورې تاسو وایئ چې داعش نشته. داعش که نه وای، دا څو ورځې مخکې په قندار باندې چا بریدو کړ، او د کابل بانک مخې ته دېرش کسانه چا ووژل، او د دې مسؤلیت بیا وله داعش واخیست که داعش نه و. د بلخ والي داود مزامل چا وویشت؟ چا کړک؟ او د قندز والي چا ترک؟ د بدخشان معاون د والي چا ترک؟ دا ټول داعش مسؤلیت اخیستی. او په دې تېر دوه درې ورځو کې چې په هرات کې د ګذرې په جومات باندې د شیعګانو په مسجد باندې برید وشو، اووه کسه ووژل شو، د دې مسؤلیت هم داعش اخیستی. نو داعش څه شی دی؟ نو څنګه تاسو ته وایي چې زه دلته یم؟ بیرغ خپل پورته کی؟ بیرغ هم خو پورته کړی دی. نو دغه ثبوتونه دي چې دوی وایي په رسنیو کې چې مونږ دا عملیات کړی.
وبخښئ اتمر صاحب، د ده هدف د القاعده نه و. دی وایي چې د القاعده غړي عربانو دا موږ نه دي لیدلي.
ګورئ، القاعده عربان ما لیدلي، که تا نه دی لیدلی ما لیدلي. القاعده عربان په ننګرهار کې دوی افغانانو سره ودونې کړي وو. دوی هلته په کوڅو په سړکونو باندې ګرځېدل، په آسونو باندې ګرځېدل. ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې د اسامه بن لادن کسان د جلال آباد په ښار کې په آسونو ګرځېدل. دا زما خبره جلال آبادیان اوري. زه خو دومره غټ دروغ نه شم ویلی چې زه وایم چې دا زه د ځانه خبرې کوم. نو القاعده موجود دی. دا چې ما وویل چې دوه والیانه دي، دا زما خبره نه ده. دا د ملګرو ملتو د راپور پر بنسټ چې دا خبره تاسو ته کوم، دا راپورونه تاسو وګورئ، په هغه کې دي. دا خو زه مسؤلیت نه لرم چې دغه ټول خبرې باید زه مستندسازي وکړم. زه خو یو کس هم، یو کس چې هغه عمومي خبرې کوم. نو پاسو راتوس خبره
واقعا تاسو د خبرو د تایید په خاطر باندې د ملګرو ملتونو په ریپورت کې دا جزئیات راغلي دي چې ویلي دي چې څو روزنیز مرکزونه او همدارنګه د طالبانو د دوو والیانو په شمول ځینې چارواکي له القاعده سره نږدې تمه
کوي. یقینا همدغه خبره ده، زه د همدغه راپور پر بنسټ باندې دا خبره کوم. بل خبره عام صاحب، زه غواړم هغه ته اشاره وکړم. تاسو ویلي کنه یو خدا دی چې مثلا کله چې امریکا د مجاهدینو جګړه ختم شو، امریکا په واقعیت سره یو ستراتیژیک تېروتنه وکړه. افغانستان چور خوش که ولاړ، نو افغانستان لس کاله هغه سې ډلو ته په لاس ورغی چې هغوی نه په نړیوال نورمونو باندې اعتقاد درلود او نه هغه ته احترام درلود او نه دوی کوم برنامه د انکشاف درلوده د افغانستان دپاره. نو د هغه لس کاله نتیجه دا شو چې دغه ترهګرې ډلې دومره غښتلې شول چې دوی په امریکا کې عملیات وکړل. د هغه نه وروسته اوس کله چې امریکا د افغانستان ځینې ووتله، اوس افغانستان نه پرېږدي یوازې، ځکه هغه تېروتنه بیا امریکا نه غواړي چې تکرار کړي. دوی به دغه درون تیارې چې ګرځي دا هم د القاعدې او هم شاید چې نور ترهګر ډلو د تعقیب په خاطر دوی دا کار وکړي او هم استخباراتي حضور لري. او زه دا تاسو ته ویلی شم چې پاکستان کې به د امریکایانو حضور ډېر وسیع، حتی داسې ویل کېږي چې ځینې یا دوه هوایي ډګرونه د دوی په واک کې ورکړل شوي دي. نو دا خبرې دي چې امریکا د تېرې نه تجربې د تېر تجربې نه په ګټه اخیستلو سره دا ځلې افغانستان یوازې نه پرېږدي. دا مرستې حکومتونه هم چلیږي که نه، ولې امریکا هلته فلسطین کې مرسته نه کوي؟ هلته هم خو بشري حقوق دي. تاسو وګورئ څه جنایت روان دی په غزه کې، ولې امریکا هغوی سره کومک نه کوي؟ اما په افغانستان کې دوی اوس هم هفته کې څلوېښت میلیونه ډالر رالیږي، ځکه دوی دا ضربه لیدلی او دوی نه غواړي چې افغانستان او سیمه همدغسې پرېږدي. البته که نور لوی لوی ستراتیژیکان دلته شامل نه وي.
اتور صاحب، دا راته ووایئ چې د تاسو فکر باندې په دغه خصوصا که په افغانستان او دا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو باندې تمرکز وکړو، په وروستیو کې امریکا راغله افغانستان ته، په افغانستان کې جګړې، بمبارۍ، نښتې، ځانمرګي بریدونه، چاودنې، انفجارونه وشول، خو بالاخره اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې ووژل شو. د پاکستان رول او ونډه او بیا وروسته په دې باندې خواشینی چې ولې اسامه هلته ووژل شو یا ولې امریکا عملیات وکړل، دغه مسلې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ ډیرو خلکو لپاره دا یو ډرامې ته ورته یو شی دی چې څنګه کیدای شو چې اسامه بن لادن هلته کلونه کلونه واوسي د پاکستان له خبرتیا نه پرته، او بیا څنګه ممکنه وه چې امریکایان هلته عملیات وکړي پرته له دې چې پاکستان نه یې پوهي؟
د امریکا په شتون کې افغانستان کې موږ شاهدان چې په ورځ کې دوی هره ورځ یا یو ورځ وروسته دوی په وزیرستان کې، شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې دوی بمباریګانې کولې، هدفي وژنې و. د القاعدې مشران دوی د مغزینه نیول او امریکې ته استول. یو خدا خبره ده چې پاکستان د امریکا په ستراتیژي کې یو عمده اړخ دی. یعنی کله چې بېنظیر بوټو ویلې چې پاکستان د دې مثلث یو ځله دی، په دې معنا چې یو ځله امریکا دی، بل ځله عربستان سعودي دی، بل ځله پاکستان دی. نو پاکستان د امریکا هغه ستراتیژیک ملګری دی چې د دې ټول رازونه شریک دي ورسره. اول دا سوال ټولو ته پیدا دی چې څنګه په افغانستان کې اسامه بن لادن فرار وکړو، بیا پاکستان کې د یو فوزي چوړې تر خوا د هغې تر چتر لاندې په پاکستان کې دوی ژوند کوو، او بیا امریکایي هغه خاص قوت یا خاص واکونه چې راغلل د پاکستان د فضانم تیر شول او د اباد تر خاره پورې ورسېدل. آیا د پاکستان دغه فوج او نظام دومره ویده و چې دا سلها کیلومتره د دوی هوایي حریم نقص شو د هلیکوپترونو په وسیله او دوی بېخبره و؟ که دوی داسې بېخبره و نو دغه فوج او دغه اتوم دوی ته څه په درد خوري؟ دا خپله سوالونه رامنځته کوي او سوال داسې رامنځته کوي چې دلته طبیعي دی چې امریکا، پاکستان او دغه ډلې دوی ټول په یو برنامه کې دي، دوی ټول په یو پروژه کې دي، دوی ټول په یو پروژه کې کار کوي. زما مخکینی خواهش هم د اوسني رهبري نه دا و چې ځان د دغه پروژې نه وکاږئ، زیاتي تاسې کوشش وکړئ چې په خپل ولس باندې تکیه وکړئ، تاسې کوشش وکړئ چې افغانستان د دغه لانجو نه وژغورئ. که تاسې بیا د دغه پروژو یو برخه ګرځئ د قوت په نوم، د پیسو په نوم، د نورو امکاناتو ترلاسه کولو په نوم، دا وطن تباهي خواته دی. دا د لویو استخباراتو، د لویو قوتونو جګړه دی.
د ما سره دوه دقیقې د خپرونې پاتې دي، لنډ راته ووایه چې همدغه خبر چې تاسو کوئ د طالبانو د وسني حکومت لپاره، ځکه طالبان هغه څوک دي چې کلونه یې د یوې افراطي ډلې په توګه په خلکو باندې سخت قوانین عملي کړي دي، د القاعده سره د پخواني تړاو که اوس نه وي خو پخواني تړاو تور ورباندې دی. آیا درته ممکنه ښکاري چې دغه څه چې تا وایي له دې نه د طالبانو اوسنی حکومت ووزي او واقعا په یو ملي او متمدنه دولتدارۍ باندې دا خپل سیستم رامنځته کړي؟ ځکه پخوا یو ځل نظام له دې کبله چې یو نړیوالې ترهګرې ډلې مشر ته یې ځای ورکړی و ونړېده. آیا د دې بیا ځلي د داسې یو احتمال د مخنیوي لپاره دوی څه کولی شي؟
ګوری که دوی غواړي کولی شي. زما عرض دوی ته دا دی چې ځان د پیادهګري نه وباسي، ځانه د شاه جوړ کړي، ځانه د وزیر جوړ کړي. دې شطرنج کې د پیاده رول د نه ادا کوي، هغه رول د نه اخلي. دوی کوشش وکړي چې د افغانستان د اوسني موقعیت نه، د اوسني ستراتیژیک موقعیت نه د ملي منافعو په ګټه استفاده وکړي. دوی د خلکو خواته لاړ شي، دوی د هغه طرحې وړاندې کړي چې خلک د دوی سره ومني، خلک هغه پشتیبانی کړي. متاسفانه دغه کار دوی نه کوي. دوی اول توره خلکو پسې راویستله، د مکتبونو بندېدل، خلکو ته حق نه ورکول، وزګارتیا، فقر، بېچارګي، جنګ، آفات طبیعي، دا ټول هغه خبرې دي چې د یو ترتیب او یو تنظیم او یو پلان په وسیله جوړېدای شي.
ډېره زیاته مننه کوو ښاغلی اتمر. دوستانو، په همدې سره د ازادۍ په څپو کې د دې اونۍ خپرونه پای ته رسوو. اسحاق اتمر نه چې په برلین کې د پوهنتون استاد دی، افغان سیاسي څېړونکی دی، مننه کوو چې له موږ سره یې خپل معلومات شریک کړل. همدارنګه له افغان ژورنالیست سمی یوسفزی نه مننه چې خبرې راسره وکړې.
time.